لیکواله وای پاکستانی مشران لکلونه کلونه رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو سره لوب کوي. یو د مثال په توګه په واشنگتن کې دی یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلیو په پاکستان کې ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستانی چارواکي دغه راز ادعا کړې چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغه سره ادعا وښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هېواد روشن فکران د دې پر ځای چې دا واقعیت اومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست یې ناکامه دی، او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمې کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلال زئی د شیرونو پر ژباړه راته کیږي.
شیرم د نور ژباړه په سیر باندې کټ مټ نس ژباړل کېده، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه یې له ترنم سره علاقه پیدا شوی.
دغ دې خدای ما را باندې ون او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانځورګر عزیز الله توخی سره مرکه لنډ حکایت که وخت وو نور مطالبم اورېدلی شئ. پیله خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبي اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوی ماډل رول سباق عمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهور شوه چې د پاکستان له یو دیني عالم مفتی عبدالقوی سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتې وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډېره توجه کوئ، جوړښت ډېر توجه کوي، مفهوم ته توجه کوي، موسیقي ته توجه کوي، کوم داسې ټکی دي چې هغه د شعر اصالت و ساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده، زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې راولېږدومه لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده، ستا مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي. نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو، په همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسې به لوستي وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده، یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې درسره. کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم؟
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي، کوم مهم ټکي دي چې هغو ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې، یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولئ.
یو شعر ده: زما زړه خو څه دیوالې مېخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړې ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غاده سمان ده. یو بل شعر ده چې: ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لرې سړیه، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنږدې سړیه، مینه در سره لرم، د خپلې خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. دا هم د غاده سمان. او یو بل یې ده، وایي: غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
او عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند عجیب پرزه پرزه کړای دا، او عجیب بیا برته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیره وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورته چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي، خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپل هم کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي، د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم: ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده، خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري، کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي، او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یو سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعري ګڼي. له هغه لاندې بیا شاعری نه غنی یال دا چې په دنیا کې د داس شاعری چې پخې پمځک نه دی دیغه ګلم ټول سوای ده امیم صاحب په مشخصه کراته وایسته په یو څو ټکو کې چې کوم مسائل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډیره توجه ورته وسی چې هماغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او مې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خدا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکلو لغه څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورو ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا ژبنی اړخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسمه.
کورو مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهشته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای شي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه دا سامان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای شي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غادا سمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن،
ژوندي اوسې. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیر شو کلونو راهیسې انزورګری کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګری ډیره بدله شوې ده، خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که در ته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډیر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کوو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویقولم. نو پس لغه چې زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډیره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونه مختب ول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختب ول. پس لغه چې زه د نسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق خو څلور دیر
څلور دیر البته پدې څلور دیر کال کې مکمل اکادمي شکل نه نو ابتدایي شکل یو پنځه لس کال وخت نیسه نو پس لغه سما اکادمي کار شروع
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنگو بلاتسي په مکتبو باندې بلاتسي مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم پاس لغت به مختزه بنو تجریدی مکتبونه دی مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه سی مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دی څنګه هم کول سی هنرمند مکتبوزی لیکن بیا یو تجربه غوړی شي اقتصاد غوړی مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط لیاو خو خلق لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي او وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بي توجه ده بالکل بي تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتون نه مو درلو
بله ما نمازګاه غانې ما ډېر د لوڅ پنفارې دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج له وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزو شو تاشکند کې ما نمازګاه ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګاه ما د لوڅ بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګاه د لوڅ په 2006 کې و خانه فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری د لوت آلته د ما یو نمازګاه یو روسی نقاش او یو هندي نقاش بیا می په کرشنارت ګالری کې یو نمازګاه د لوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګاه ما د لوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو دلی سره ده لري نو آلته یو نمازګاه ما ورکه څنګه د مون فرادین نمازګاه
ماشاالله خډیر نن درتونو نو درلو طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم یي ستاس کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
یو څو آثار اوس په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار اوس یو آثار می مسجد صد شمشیر مسجد دا می کار کړی و او یو دوه تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا د سه مودرن شکل د لوت مکتب ته کوبیزم و چې کار میکړه واغه کاپی نو مخبل کار کړه د شي قیمت یو جرنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر می و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګا د لوت د ما درې اثر ال ته خرڅ یو پورټریټ و افغان ولټمن په نوم دی یادیده چې یو سپینګری می کار کړه او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسه نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو حساب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې دا
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر د سی ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پاونه کارو درخت کارو په مغه شکل باندې
ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د بل سیزان د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسونیزم ایجاد ک چې هغه وخت وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنوسونه باید تورول مثلا بیا به داسې یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسونیزم ده. بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا داسې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسی چې دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده که درخته ده که ډبره ده که انسان ده. بیا دوی شکل ورکړي دغه کنواس ته چې رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل یعنی پاگل کے مثلا دس شکل دے سکھ رنگ نہ ڈیر آزاد بالکل قیدونہ مات سل پاگ کے پاگل واقع بیا رنگ نہ ہم پرسنس مکتب یا رنگ خصوصی رنگ ہے دلوت لیکن فی الحال آگاہ مسائل ہم نستا آگاہ قیدات دے رنگ نہ ہم نستا
تو خیسے پو دنیا کی دنقاشی مختلف مکتبوں نہ سرا گڑائی پا افغانستان کی تقریباً پاگا زالو شکل سرا پا تھی او دنیا ڈیرا بدلا سوی دا څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي. دما یو داسې یو مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی زان تا دی مثلا لکوچن دی زان تبدیل که مثلا راسی او بل اغتا لاره تا مثلا موش پا افغانستان که موش که موش متوجه سوی زم کارو غیر دی افغانستان کوچه دی یا مثلا بازارون دی یا پورتریت دی مثلا دیگه قیدات نزان خلاص که او کشو که چه تحصیل لانده رانه سی دی یا مکتب تحصیل لانده اوش خو مکتبون آزاد دی اتو
تاسو هند کم دیر وقت دیر که
بله
التم بموم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږوال وو سم په مغه ډیر وړو وړو باریکیو په سی ګرځي په دې باندې حساب کوي آل دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې رنگې شوی دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند هغه رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې چې ډېره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه ووځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبر اوس احساس کړي اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان چې کار کوي هغوی واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس یې د وایي دغه دما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما پخوا تاسو ته ویل چې زموږ جامع ته او خلکو ته ارتباط لري بدبختانه زموږ جامع تقریبا قدر تو وایم تو وو سم اویا فیصد خلق تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونو ته فرهنګي کارونو ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې رالی او زموږ بلنه مو ومنه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس ته نقل وار دی وږمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاسنیولی ګرځوي
اروا هلک چې زده کړې وکړې او زلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره ووځې مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه خه پورا زحمت و باسه زغوارم چه چومره جر که دایشی دو جوند کولو پا هنر بوشه. پلار زوی تا او وزاره روپه ورکره چه مال وربنده راونی سی او بیایی و پلوری او گرد پکی وکری. حالک لکورا رخصت واخیست بیرای تا و خود سمندر که مزل پیل کرد. لخه مزل و روسته بیرای پای و بندر که و دروالا پا ساحل که را کس شو چه بازار تلار شی او پا حقو پیسو چه پلار ورکره وی مالو نوخلی. د دغلته یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی، مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نوی ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرېشي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل، ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. ده چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وې پلار ته پلمه وکړه. ویې ویل، سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیوله، ایسار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندی یې، چې سروي خولۍ ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې اووه زره درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پاماني یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یوه بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، رازه سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلوونکي یې پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. ده بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړي دي؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده، را ومتښتوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په اووه زره یې خرڅوو. د اووه زره روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بې حده خوشحاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده وو، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه ښارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي د ښارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګري لور میړه چې دا حال ولید په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وستل او میړې بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل دغه سي انځورګری به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل انځورونه په څو خرڅوي؟ زلمی ځواب ورکړ بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته به لاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله، وی تړله په بیړۍ کې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ، نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هر ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل، بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه امریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده، بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید په زړه کې به یې ورتیره شوه دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلي سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلی غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو، اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي، زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای ورستنیګو او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بیل دی چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، لژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کیږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم. زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدي، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخي زلمی یې، ما پیژندلی خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو خو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارانۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې ویګ ورکړه، د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په دې وجرو کې له ډیر پخوا د نورو مجلسونو تر څنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غږونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له سازه سره کیږي او بې سازه هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوئ؟ بې سازه ترنم کوئ که له سازه سره؟
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه، هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته ووایاستی چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یوړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله، او د شپې تر سهاره چې به مې ویله، هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې، په هغه به زما خوب
په یو وخت کې به دې دوه کاره کول.
اوکې، هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الوله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزلې چې به ما اورېدلې وې، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې، خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي
وخت تیر سو نه پوهېږم چې ولې، په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم شر پورته کېدی، دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوئ یا ترنم وایئ؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خواته ور نږدې سولم، یا مې کله تنهایی کې ژوند درلود، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه، په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي د نو هم دا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دی چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات، نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی.
د هند سندرغاړو مو وویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ دی؟
هغه ډیر چې و تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلې وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو و، او اردو زما دپاره مشکل هم و، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنگ باندې زمزمه کولی او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې و څونی غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویلې مشکل د الفاظو درست وو مگر په کمپوز وو او په طرز وو په لاجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد ک دغه و سندره راته چې مشهور یې اگر تر زمزمه کې ترنم کې
بله د بخښنه غواړم د نوشا صاحب قول باندې چې د سیګل تا غزل د د پر حالات باندې جوړو نو د زکه ډیره خوشاله د چې ارسه غزل وی ویلې وی پاغه کې د غزل ډیره خوشاله او بیا د ویلم و د په کتاب کې ما مطالعه کړل د سټډي ما وکړل چې د غزل چې ما ویلې د کله چې زمړ سم زما پر قبر به زما سر تاسو یو سي تر جنازي پر دا نه د نشناس په आवाज کې ما واورېدل بیا مې د سیګل په आवाज کې واورېدل چې ډیر شپه خوندې ولده کې د لسیز لرسه د نشناس پر طرز زمزمه کړه او بیا هم دې دا سی وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل د سره یو تر جنازي زی پر
مہربان
جب دل ہی ٹوٹ گیا جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا ایک بے دل لوٹ گیا ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا
ڈیر زیات مننه البته سایګل ز ماورما هغ مډیر ورنځ دی سایګل ته په دونه موده کې مولې د ساز لالو سره سندري ونه ویل د دې دلیل څه
د ټولنې سره اوټ و
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دا کارونه
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي او زما دونی په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي
اوس دې څه نیت
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره سندرې
بله و
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې ده
یا نه مې دي کړې چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه بیخي اماده یم هر څوک چې وي
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ دا غي وسندره چې تاسو ډیره خوښي هغه راته ترنم کړي
درست د پښتو غزل او پارسي غزل خدا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناس وي مګر اوس چون کې وخت ډیر تیر سو دي نو دا غ ډیر نرم غزل چې دی او د چ پاغه اول سر کې ویل دي او شم خوږه اواز کې ویل دي هغه به زه درته وایم چې د اول ورځ په رادیو کې ویل دي د په قول باندې
ناروغ یار بلا دی واخلم داغ دی خدای مرا باندی وین او ناروغ یار بلا دی واخلم ناروغ یار بلا دی واخلم خدای دې له دیوارې را جوړ ک او ناروغ یار خدای دې له دیوارې را جوړ ک او ناروغ یار خلق بوای بخت تور دی آرم رنا ناروغ یار بلا دی واخلم بلا دی واخلم خلق بوای بخت تور دی آرم رنا ناروغ یار بلا دی واخلم بلا دی واخلم
او ډیره مننه خپل
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاره مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 1 2 5 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio